ستړي مشي د غرمې 12 بجو خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ او د 2021 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې مې د خپلو همکارانو په مرسته ته بیلابیل خبري مطالب درته چمتو کړي دي. د اورېدو لپاره را سره اوسئ. په سر کې تاسو ته احمد شازمی د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په پاکستان کې نن د سینټ د مشرتابه لپاره انتخابات کیږي. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې د مې تر لمړی نیټې به ټول امریکایانو ته کورونا واکسین ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا بیا د اپوزیشن د لس ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دي. بلخوا د سینټ د مرستیال مشر چوکۍ لپاره د واکمن ګوند لخوا میرزا محمد اپریدی او د اپوزیشن اتحاد لخوا مولانا عبدالغفور حیدری ولاړ دي. د دې وړاندې مارچ پر 3 نیټه د سینټ لپاره د نیمای غړو ټاکنې ترسره شوي وي. دا مهال د پاکستان سینټ ټول سلغړی لري. سینیټران د شپږ کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کال وروسته د نیمای غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالي سو نیمای چوکیو بیا انتخابات کیږي. خو د سینیټ د مشر مرستیال مشر د کار موده تر 3 کالو پورې وي او دوی د سینیټ د غړو لخوا انتخابيږي. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه پرون له کوټ ښار څخه 6 کیلومتره لرې ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کولی په شخصي کان کې رامنځته شوې ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیج مکې دوله کبل 14 وسو او سمدستي کان ونړې دي. د بلوچستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر نصیر احمد خان ناصر نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د پیچ له ځای څخه 2 کان کیندونکي ژوندې راستلي خو هغه نور شپږ مړه شوي دي. په بلوچستان کې زیاتره وخت د کولی په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په روان کال کې تر اوسه 15 کان کیندونکي په دا ډول پیښو کې وژل شوي دي. په کراچی کې د ترګریز د عدالت د وزیرستان ځوان نقیب الله مسجد په وژنه کې د تورنو دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسجد کورنۍ وکیل صلاح الدین پاور پرون لاوریدین ورسره مشال لړیو ته وویل چې عدالت تدری ګواهان وړاندې سول او هغوی ګواهی ورکړ چې د پولیس لخوا د نقیب مسجد د نیولو پر وخت موجود ول. عدالت د دې مقدمې د اورین لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچی کې پولیس نیولې وو او لدین نور کسان سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د دې شهر د ملیر پولیس پخوانی افسر روانوار داوه کړې وه چې له پولیس سره په مقابله کې څلور ترهګر وژلي خو د سیند پولیسو په لټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب مسجد وژنې په مقدمه کې روانوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځینې په جیل کې دي او ځینې پخواني پولیس افسران او سپاهیان له 3 کلونو راهیسې مفرور دي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی په دې هیواد کې د چین ویډیوي اپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی دا ګام پرون د پېښور هایکورټ له امر وروسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک بندولو لارښوونه وکړه. ټیک ټاک پر چینیز رسنیو د لنډ ویډیوګانو خپرول اپ دی خو عدالت پرون په خپله پرېکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پرېوتې ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. عدالت دا پرېکړه د ټیک ټاک پر ضد د دوو میرمنو د درخواست د اورېدنې پر مهال وکړه. پی ټی له دې وړاندې هم د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر ټیک ټاک بندیز لګولې و چې لاس ورځې وروسته د دې کمپنۍ له هغې ژمنتیا وروسته بیرته لرې کړ چې له خپلې پاڼې به د کاروونکو هغه ټول حسابونه بندوي چې غیر اخلاقي مواد خپروي. خبرونه مشال لري خبري. د امریکا ولسمشر جو بایدن هله شو د لجمه تر لمړي نیټه به هر بالغ امریکای ته کورونا واکسین ورسیږي. نو موري دا خبره پر ماشام د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي مرستو بندل لسلی کول 107 ورسته پر ملي ټلویزیون وکړه. بایدن د کورونا ور جانی وبایل نه د لمړي کلیس پر مهال پسپن ماڼۍ کې د وینا پر مهال هله وشو ده چې د واکسینو په کارول سربدا هیواد د جولای تر څلرمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت نږدې سي. نو موري پر دې مهال اعلان وکړ چې د اداره بل امریکای ایالتون سرکار وکړي چې په زیات روغتي مراکزو درملتونونو د واکسینو په ولسی مراکزو او نور ګرځند مراکزو کې د واکسین موجودګي باوري کړي. جو بایدن زیاته کړې چې ادارې د جنګي حالت غونډې پړاو کې ده او د کورونا وبا محرو لپاره د حکومت ټولې هڅې په کار راوستلې دي. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه 15,000 زیات کسان وژلي دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
دا احمد شازمی چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې له ما نجیب عامر سره او د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د د پاکستان د سینټ یا مشرانو جرګې د مشر د ټاکلو لپاره نن ټاکنې کیږي. واکمنې ډلې صادق سنجرانی او مخالفو ګوندونو یوسف رضا ګیلانی مخې ته کړې. کارپوهان سوي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته ځي. څنګه چې هغه اعلانونه آلریډي کړي دي چې 26 مارچ نه لانګ مارچ به شروع کیږي او 1 اپریل باندې فلانې فلانې زیاته رسو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ احتجاج طرف ته ځي.
د بلوچستان په مارواڑ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د 14 لامل شپک کان کیندون کې وژل شو دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیسو په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د مارچ له 9 نیټې راهیسې پاکستان کې 60 کالونه د زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې.
ټول صبح کې شروع شوې دي خو چونکې کوم ځای کې خلکو ځان رجسٹر کړی دي نو هغوی ته میسیجونه راځي او هغوی بیا زموږ هسپتالونو ته راځي او هلته یې هغه ویکسین لګي.
په کابل کې د پاکستان سفیر د افغان سولې پروسې په اړه تازه څرګندونې کړې. موږ پی راپور لرو. د شانګلې منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولې. یو حکومتي چارواکی وایي
هغه ایریا ډیمیج شوی ده خو چې کوم بظاهر اثر ښکارېدو هغه داسې و چې دا لکه مخکې شوی ده. هغه ځای لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په هغه منګول دره کې هغو مو پوه هم کړو چې دا یو غلط کار دی.
پر دې سربیره ځینې نور راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي. د اورېدو لپاره د مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال رادیو ته د راپورونو لوري ته مخه کوو. د سر راپور مو د پاکستان د سینټ د مشر د ټاکنې په اړه ده. د مارچ په 3 د سینټ پر 9 سیټونو ټاکنې وشوې او په تعقیب نن د سینټ د مشر او مرستیال ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد طاهر خان راکوي.
اسلام آباد کې نن د سینټ نوې 8 غړو سوګند پورته کړ حالانکه واخیست او په سینټ کې یو مشر سینیټر مظفر حسین شاه هغه د غونډې مشري وکړه چې د سوګند وروسته بیا هر یو سینیټر چې کم یو رجسټر وي په هغه کې هغه یې امضا کړه دستخطونه وکړه او وروسته به دا غونډه د څه وخت لپاره اوزنډیل شي چې د نامزدګۍ کاغذونه د سینټ د چیرمین او دغه رنګ د مرستیال چیرمین یا رئیس لپاره هغوی خپل کاغذونه داخل کړي او د حکومت چې کوم پی ټی آی او دغه اتحادیان دي د هغې لخوا صادق سنجرانی هغه د چیرمین لپاره کاندید دی امیدوار دی او دغه رنګ د مخالفو ډلو لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د پیپلز پارټي یو مشر دی دی کاندید دی. دغه رنګ د مرستیال چیرمین لپاره ډیپټی چیرمین لپاره د اپوزیشن د مخالفو ډلو لخوا عبدالغفور حیدری چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر دی دی کاندید دی او دغه رنګ د پی ټی آی او دغه د اتحادیان لخوا مرزا افریدی دا د نائب چیرمین د لپاره ډیپټی چیرمین د لپاره کاندید دی. اوس کله په سینټ کې دا وخت د ممبرانو د شمیر په اړه باندې خبر وکونو. دا وخت په سینټ کې کم تعداد دی د پی ټی آی او دغه د اتحادیانو نه هغه اتصل وخته او د اپوزیشن چې کم د سینټرانو شمیر دی هغه 55 دی. دا وخت د سینټ چې کم ټول شمیر دی د سینټ د غړو هغه 99 دی. اسی سل تعداد پاتې شو ځکه اول د سینټ تعداد وو 100 خو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د زم کې دوروسته سلور سینیټران هغه کم شو. اساته سینیټران وی او سلور چې بیا راتلونکي انتخابات کې په هغه کې هم کم شنو. دا وخت سل تعداد دی لیکن 99 موجود دی ځکه چې یو سینیټر اساق ډار د مسلم لیگ نون هغه لا سوګند رپورټ کړی هغه لندن کې دی. نو تعداد د حکومت او دغه د پلویانو ته سلوخت دی او د اپوزیشن 55 جوړیږي. جماعت اسلامي چې یو سینیټر دی په سینټ کې هغه ویل دي به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي چاته به رائے نه ورکړي. دواړه غاړي د حکومت او دغه رنګ اپوزیشن دوی د اطمینان څرګند کړل چې دی به د انتخابات وګټي لیکن چې کله بیا بلغونډه راوبلل شي د انتخاب لپاره نو بیا به معلوم شي چې کار نتیجې مخې ته راشي چې چا انتخابات ګټلي دي.
لکه څنګه چې مو اوریدل په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو او د دې هواد پخوانی لمړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن د لسو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت امیدوار دی. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې پر سیاسي ګوندونو ګرځي او د ځان لپاره ورڅخه رایې غواړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه ټاکنې ښایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. خو څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سینټ چیرمن ټاکنی له هغه نه ورځې وروسته کېږي چې کله اپوزیشن اتحاد په قومي اسمبلی کې د حکومت په مقابله کې د کم غړو لرلو باوجود د اسلام آباد په سینټ باندې حکومتي امیدوار ته شکست ورکړی وو. د ماتي وزیر اعظم عمران خان مجبور کړی وو چې له قومي اسمبلی د باور رائے واخلي چې بیا وروسته په اخیستو کې بریالی هم شو. یوسف رضا ګیلانی چې اسلام آباد پر چوکۍ حکومتي امیدوار ډاکټر حفیظ شیخ ته شکست ورکړی وو، نن د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت لخوا امیدوار دی او مقابله له حکومتي کاندید صادق سنجرانی سره ده. دواړه له تیرو څو ورځو راهیسې په اتحادي او مخالفه ګوندونو ګرځي او د سینټ چیرمن جوړیدو لپاره ورزخه رائے غواړي. د سینټ ټول سل غړي دي چې په کې دا مهال 48 د حکومت او 250 د اپوزیشن ملاتړي دي، خو د سینټ د اسلام آباد د چوکۍ برعکس دا ځل بیا د حکومت پر ځای په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او هم دې ته په کتو سره باید یوسف رضا ګیلانی بریالی سي. خو کارپون وایي چې د هیواد په سیاست کې تر اخیری وخت پورې په حتمی توګه هیڅ نسی ویل کېدلای. هم دې طرف ته په اسلام آباد کې میشت خبریال اسد علي تور چې د عدالت او سیاسي چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي په سینټ کې د اپوزیشن د اکثریت سربېره هم صورتحال چورلټ بدلېدلای شي.
صورتحال چورلټ بدلېدای شي. د صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد پر مهال هم بدل شوی و. کله چې سنجرانی د سینټ مشر جوړېدی نو هغه وخت هم صورتحال چورلټ بدل شوی و. اوس هم دغس کېدای شي. عوامي نشان پارټي په بلوچستان کې له بلوچستان عوامي پارټي سره په اتحاد کې ده او که سنجرانی ته ووټ ورکوي نو د اپوزیشن د رایو شمیر به راکم شي. دغه سې ک جماعت اسلامي یوسف رضا ګیلانی ته رایه نور کوي بلکې لسره د هیچا په حق کې نه استعمالوي نو هم ګټه د حکومت ده. نو دغه سې معجزه موږ په دې ورستۍ ټاکنو کې لیدلې دي. یو ځل مو د سینټ د عدم اعتماد تحریک او بل ځل مو په 2013 کال کې د سینټ چیرمن د ټاکنو پر مهال
عوامي نیشنل پارټي د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم برخه ده ویلې دي چې خپل دواړي رائے به یوسف رضا ګیلانی تور کوي. تر دې وړاندې د عدم اعتماد تحریک پر مهال د دې ګوند سینیټری ستاره ایاز د اپوزیشن پر ځای صادق سنجرانی ته ووټ ورکړی وو چې هم په دې اساس ای این پی هغه له پارټي وایستله. څو ورځې وړاندې صادق سنجرانی او د دفاع وزیر پرویز خټک د ای این پی له مشرانو سره ملاقات کړی وو چې په کې حکومتي ډلې د سینټ مشر په ټاکنو کې د دې ګوند ملاتړ غوښتنه کړې وه. اسد علي تور پر ټاکنو کې د صورتحال د چور لټ بدلېدو په ملاتړ کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د خبري حواله ورکوي چې نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړي وه. هغه ویلي چې صادق سنجرانی د ریاست کاندید هم دی خو هغه د ریاست وضاحت ونه کړی. البته د پاکستان په سیاست کې په عمومي توګه د ریاست اصطلاح د فوج لپاره استعمالېږي. اپوزیشن داوا کوي چې د سینټ مشر د ټاکنو لګټلو سره بعد د وزیر اعظم عمران خان د واک زیوال شروع شي. خو البته حکومتي وزیران په وار وار وایي چې حکومت هړنګیتو ته هیڅ خطر نشته او خپل 15 کلنۍ موده به پوره کوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي د سینټ مشر ټاکنې به شایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. که فرض کړه ټاکنې حکومتي امیدوار ګټي نو په ممکنه توګه څه کېدای شي؟ ډاکټر تکی د دې په جواب کې وایي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزي. څنګه چې هغه اعلانونه الریډي کړی دي چې 26 مارچ نه لانګ مارچ به شروع کیږي او یا کم اپریل باندې فلانې زه تر اوسه او زم ډېر انټرسټینګ ونه کې ټاکلې ده. د فیض آباد چوک یاد کړی دی چې کوم پنډه او د اسلام آباد په منځ کې دی. مولانا صاحب فضل الرحمان د هغوی پاټو خو بار بار دا خبر هم کړی دی چې د لانګ مارچ خو پنډه طرف ته مقصد د جی ایچ کیو طرف ته تیر شي. اما داسې پام نه دی چې جی ایچ کیو باندې به دوی مارچ کوي، خو بهرحال علامتي خبره ده چې پنډه کې مارچ وشي. نو بیا خبره ده پارلیمان کې خو بهرحال هغوی به احتجاجونه کوي او د عدم اعتماد خبره بیا هم کېدی شي، خو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ
احتجاج طرف ته ځي. فرض کړه د اپوزیشن اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی د سینټ چیرمن چوکۍ ګټي نو د دې به په ممکنه توګه د دې هواد پر سیاست څخه اغیز وي. بیا هم ډاکټر تکی جواب راکوي
ګیلانی صاحب دې کې پاس شي نتیجه بداوی چې هغه خپل دغه 53 ووټونه په خپل ځای باندې وساتل او اكيد دیشی چې د حکومتي اتحاد نوم دوه درې ووټونه ورته ملاوي شي، نو دا د اپوزیشن هغه پوزیشن ته تقویه ورکوي چې هوا بدلېدلې ده. دا خبرې چې کېدې چې عمران خان به لس کالو لپاره به وي او شل کالو لپاره به باجوا صاحب ناست وي او جنرال فیض به وي، نو د هغه بیان چې کومه ده هغه ته بیا زیان رسي او د اپوزیشن د پی ډی ایم اتحاد چې کومه اوس پوزیشن دی چې بای د فوج د سیاسي معاملاتو نه لاس واخلي، خپل چې کوم منصبي کارونه دی هغه دی کوي، نو هغه خبرتم بیا تقویہ ملاوی.
او په پېښور کې خبريال او چېړونکو محمود جان بابر بیا یو بل اړخ ته اشاره کوي. دی وايي ک فرض کا صادق سنجرانی د سېنات د مشري ټاکنې غټي، نو لږ سره تر فشار لاندې د عمران خان حکومت به لږ څه د خوشحالي سا واخلي.
زه په خپل دا نظر لرم چې دی وخت کې حکومت چې کوم مشکل سره مخ شو، کوم چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د سینټ نشست ګټلو، د اغې نه پس ک صادق سنجرانی د سینټ د چیرمنشپ د ووټ ګټي، نو د عمران خان صاحب چې هغه خراب شوی ساک سیاسي ساک چې کوم دی هغه به سنا سره خپل ځای ته واپس راشي او دوی به سا والی، یعنی کني د اغې د خپلو کسانو هم زړه غورځېدلې دي او د اغې په خپل هم پوزیشن خراب شوی دی چې هغه حکومتی او سیاسی معاملے دا غیب خپل کنٹرول کی ندی.
اپوزیشن او ځینې کارپوهان پر فوج دا تور پوری کوي چې عمران خان په واک راوسی او د صادق سنجرانی د سینټ چیرمن جوړولو کې په خوا رول لوبولی وو. همدا ظلم د سینټ په انتخاباتو کې له کارپوهانو سره د فوج د رول ویره ده. خو د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د خبری غونډو پر مهال په وار وار دغه سی تورونه رد کړي او ویلي دي چې فوج باید په سیاست کې راشکیل نکړل سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د بلوچستان په مارواڑ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندون کې وژل شوی دی. پیښه پرون په یو شخصي کان کې رامنځته شوې وه چې د مرستو کار تر نن سهاره پورې روان و. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د کویلې په کانونو کې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنې شوې چې یو شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شپږ کیلومتره لري وختیز لورته د مارواڑ په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکو وژل شوی دی. د چا مړی چې نن سهار وختي راایستل شوی دی. د خبره په کوټ کې د بلوچستان د ناوړي وضعیت د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشالې ډوته کړې ده او ویل دي چې په پېښه کې دوه کسان تیر ورځ ژوندې راایستل شوی وو.
دا چې دا مې تین دې سورته وای مې تین دا هغه جس جمع کیږي په دغه کې هغه د نارنګي جس فل کو سره تقریباً
پر پیش بند خپل په پاکستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا سخت خوښنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې په اغیزمن کان کې د هوا تر ایستلو لپاره هیڅ انتظام نه وسوي چې له امله دغه شپږ کان کیندونکو د چاودنې وروسته د مرګ سره مخ شول.
هر مې چې باید د هوایي ولري په دې کې هوایي نه و، هوایي څه د وکړا خپل کیږي. یو دا چې مې کې د ګیس اخراج وی او دویم دا چې کله مې خلک شي نه نو څه خلک شي دي هغه په دا غل ار باندې بیا وځي الټرنیټ لا نو چې دا دواره شي نه چې دا دې دواره تاسو د پاره دي هوایي نه نو نتیجه دا کې دي بیا هر څه کتان چې هغه بیا منتي عمر شدي کې کتا چې وګوري ماينز ډېر زورور دی. د ماينز انسپکټر د دې سره شوریدای نشي او ماينز انسپکټر په دې کې خپل ډیوټي نه پرکې. کله کوټه کراچی کوم چې خپل نوم لري چې ګوادا خونی روډ دی دغه سي مړ و دکې ته دا نوم ورکړی دی چې دا د مزدورانو قتلګا ده.
دلته خبره ده یادونه ورده چې د جمهوریت په ورځ د کوټي او سوی په منځنۍ او غرنۍ سیمه مارواړ کې اته کان کیندونکي د کورت کول کمپنۍ په یو کان کې د کوئلې د راستولو په کار بوخت وو چې ناڅاپه د ګیس له امله په یاد سوي کان کې چاودنه وسوه او په نتیجه کې کان ونړېدی. دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بند پاتې شول. د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې مرسته کوونکي د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته یې د مرستو کار پیل کړی وو او تر تېر مازدیګره پورې یې دوه کان کیندونکي ژوندي او د یو بل کس مړی راستلی وو. په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تېره ورځ وو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سوه فوټه لاندې په مځک کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکوونکي د مشکلاتو سره مخ دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کوئلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتیږي او په روان کال کې تر اوسه پورې یو 50 کان کوونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کوئلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 207 کان کیندونکي وژل شوي وو. په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا، افغانستان او د بلوچستان سره وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شورزو کراچی ته الته په کراچی کې د ترهګری ضد عدالت کې پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې مقدمه اوریدنه وشوه. عدالت د نقیب مسید په وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړه. په پرونی اوریدنه کې درې ګواهانو عدالت ته خپل بیانونه ورکړل. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ټاکلې او امر یې کړی چې دې مقدمه کې د نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د قضیه اورید نور ستو د نقیب مسجد د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال یډیو ته ویل چې په مقدمه کې درې گواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیښې د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړو. گواهانو د نقیب مسجد په وجنه کې تورن پخوانی پولیس افیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس افیسر امان الله مروت د هغه موبایلو نمبرو گواهی ورکړه. په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیښې په وخت د هغوی سره رابطه کړې وه او بیا د پیښې ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبایل نمبر کارولی خو بیا څه وخت وروسته یې بند کړی دی.
فارمل ویٹنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا.
ہغا اویل چے گواہانو دا گواہی ورکڑی چمنگ حل تکی موجودو چی پولیسو نقیب اللہ مسعود ونی ولو او دزان سرے بوتلو. دا نقیب اللہ مسعود دا پیخے دری پولیس گواہان عدالت توڑان دیشو او خپلا گواہی ورکڑا. گواہانو دا دی خبری گواہی ورکڑا چی دا پیخے پا وقت پا کم موبائلو نمبرو دا ہغوی سرا رابطہ شوی وا. ہغا موبائل نمبری دا راونوار او دا ہغا دا ملگرو بی او بیا پا قضیہ کی یو بل گواہ دا گواہی ہم ورکڑا چی دا پیخے پا وقت ہغا حلتا موجودو چی پولیسو نقیب اللہ مسعود او دہاغا ملگری ونیول او دزان سرے بوتلی وو
ڈال کر ان کو لے کر گئے دو دوستوں کو نقیب اللہ کو.
صلاح الدین پاور زیادہ چی نور گواہان بہم یاد عدالت تا اڑان دکھی گی. خدا عام قضیہ ندا دا نقیب مسجد پا قضیہ کی گواہانو تا دڑکی ورکول کی گی اہم لدغ لاملا پنزو گواہانو خپل بیانونا برتا اغستی دی. پولیس گواہی لا نرازی گواہان دا گواہی بیان ورکولو ڈیر یری گی. خوبیا عدالت دا پولیسو بشمول دا وہ گواہانو دا گرفتاری ورنٹ ہم جاری کرے وو. یاد عدالت د بلی اوریدنی لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دی هم عدالت ته وړاندې کړي شي. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود په 2013 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دعوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې څلور ترهګر وجلې دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د نقیب الله مسجد د وجنی په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشی دي، ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راسي مخروران دي. راونوار چې څو ورځې وړاندې هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواص کړی وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثناء ورکړی شي، خو بیا د سن های کورټ د راونوار دغه خواص رد کړی وو. عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولی وو، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولی وو. برتانیا ویلی وو چې راونوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو ته تاسو موږ په مشال ټکی کم باندې هم همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه رپورټ لرو. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکونکې ده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پرېښودو په برخه کې د مسؤلانه پرېکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحد ایالاتونه یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم د لاري نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پر راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډیره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې هم دراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي، څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د احمد تکل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. احمد شاه زمیدار ته د خبرنو لنډیز دراوروي.
په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکی لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د کولی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه پرون له کوټ ښار څخه 60 کیلومتر لرې ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کولی په شخصي کان کې رامنځته شوې ده. په کان کې اته کارګر په کار بوخت ول چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړېدی چې له کبله دوه کان کیندونکي ژوندۍ راستل شوي او شپږ نور مړه شول. په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسجد په وجنه کې د تورن دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسجد د کورنی وکیل صلاح الدین پاور پرون لاوریدین ورسره مشال راډیو ته ویل چې عدالت ته درې گواهان وړاندسول او هغوی گواهی ورکړه چې دوی د پولیسو لخوا د نقیب مسجد د نیولو پر وخت موجود ول. د پاکستان د مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیو اپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی ای دا ګام پرون د پېټور های کورټ له امر وروسته پورته کړ او ټول انټرنیټ رسوونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک اپ بندول لارښوونه وکړه. ټیک ټاک په ټولنیزو رسنیو د لنډ ویډیوګانو خپرول اپ دی. خو عدالت پرون خپل پریکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتی ویډیوګان خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله شوډلې چې د مې تر لمړي نیټه بهر بالغ امریکای ته کورونا واکسین ورسیږي. نو مړي دا خبره پر ماښام د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي مرستو بندل لسکول څو ساعت ورسته امریکایي ولسته په ټلویزیون د وینا پر مهال وکړه. بایدن د کورونا وایرس جهاني وبا اعلانې دوه لمړي کلیز پر مهال په سپینوانی کې د وینا پر مهال هیله وشو ده چې د واکسینو په کارولو سره به دا هیواد د جولای تر څلورمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې شي.
دا و احمد شاه زمي چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم موږ تاسو لپاره بیلا بیل راپورونه د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او د دغه راپورونو تفصیل ووره. د خبرونې په دې برخه کې یو سیمایز راپور درته وړاندې کوم. د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د هغه هیواد پر پخوانی مشر د اداري فساد یا کرپشن نوي تورونه پوري کړی دي. په همدې حال کې د تازه مظاهرو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه اته نور مظاهره چان وژل شوي دي. په دې لنور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږ لکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته یې کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد لکودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 15 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګیدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلی دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه اته کسانې ووژل. له دې سره په تیرو څو ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له شپېتو واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چان پر ستار په مرمۍ لګېدلی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره به وسلې خلک په نخښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړي. د برما پوځي کودتا د ټوله نړۍ په کچه لپراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوی او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پاوز ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلې شوې دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا احمد تکل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثر له تیرې سمودی رئیسې د بریدونو بېغورۍ ښکار دی، د شانګلې ضلع په منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولی دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني اثر خوندي کړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتونخوا سوات، بونیر، ملاکنډ او شانګلا د بودایانو د ګندهارا تهذیب مهم مرکزونه پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال شاهین بونیر راکوي.
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوې دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دی، خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا اثر چرته دی نوموړی وای
دا بجسټ تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شنګلا پرون مخوزی شیکاولې یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سټ لوکیټډ دی. دا راکارنزي ګټه تقریبا تراش کړی شوی دا او بيداغي ډوګره چې دا په لایم سٹون باندې ور کړی دی. دلته کې ډیر سایټونه دی، خو چونګیا خلکو دغه د لاسه خراب شوي دي، خلکو لټول دي. نور دغه آثار پکې پاتې دي، تقریبا اوه سټرکچرز دي، دوه مین سټرکچرز دي، اړه غټ دي او فور سټرکچرز دي، واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوي چې ځایي خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوها او معلومات نه لري او ځینې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمن زیوړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکنډ سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازي نیاز علي شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو التکی اغه ایریا ډیمیج شوی دا، خو اغه چې کوم بظاهر اثر ښکاری دو اغه داسې و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلی چې انټیکوټی هانټرز وسو کوم اغه زې لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په اغه منګول درکې دا د دې پراپرټي هم دا اغه مو پوهه هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ اغه ورکو چې کدي زی تاسو کې سم نقصان ورسېدو لیګلی وی ار باوند چې سب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شانګلې په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکنډ سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمونږ کلی چې دی الټن ډېره پدې کې زمونږ سره یو سټوپا و چې هغه ته به لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د کپاغ وخت کم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کوتای نه وکړي غاده نه بوتان استلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پروت دی نه غاده دی د دغه لوریان تنګ نه وتی دي. سپاروس پورا لس پنځه لس شل کور ته متدا یې د پاس آباد دی ګلکلو قانون نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی هغه بنیادونه یا دغه چې نه ټول لکه اوسم پاغه کې دي ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانی وي اوسم شتا حالات ډیر زیات خراب دي هغه تاسو ته توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړی زیاتوي
حدشي ارکیولوجیکل سایټس دي او ډېر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجستر شوی دي نه رپورټ شوی دي خو بهرحال کم چیم دي او موږ ته مخکې ته راغلي دي هغې باندې سروې شوي دي یا د هغې امپورټنس ایوالویټ شوی دی. موږ حتی امکان کوشش کوو چې د هغې پروټیکشن وشي خو چونکې ریسورسز کمې د وخت نه موږ ته دی او بیا چې کوم ساينټیفک ایکسکویشنز موږ کوو یا د هغې پروټیکشن کوو یا د هغې ځمکو موږ ایکویزیشن کوو نو هغه ډېره زیاته پیسه غواړي.
د یادونې وړ ده چې په کال 2001 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره ړنګه کړې وه، خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر یې اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړی دی او پلان لري چې دغلته د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د مارچ له 10 نیټې تر شپیتو کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د دې لپاره په صوبه کې د واکسین ورکولو شاوخوا 280 مرکزونه جوړ کړل شوي دي. په پاکستان کې د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ د فبروري له 3 نیټې پیل شوې چې په لومړي سر کې روغتیا پالنو ته واکسینونه ورکړل شول. چارواکي وایي دا بهیر اوس ګړندی پر مخ روان دی او زر به د صوبې ټول معمره کسان د کورونا پر وړاندې واکسین شي. له پېښوره شبیر جان راپور کوي.
دا کرونا پر ضد ویکسینو ورکولو لپاره وړاندنه ټوله خیبر پښتونخوا کې خوشا 280 مرکزونه قائم کړی شوی دي چې پکې د صحت محکمې تربیه شوی اهلکاران ناست وي او رجسٹر شوی کسانو ته ویکسین ورکوي. خیبر پښتونخوا کې د کرونا ضد وبا لپاره ټاکل شوی حکومتي ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وایي
ټول صبح کې شروع شوی دی جی. خو چونکی کمزې کې خلکو ځان رجسٹر کړی دی نو هغه ته میسجونه راځي او هغه بیا زموږ هسپتالونو ته راځي او الته یې تاغه ویکسین لګي. چونکی په دې اباف 60 کې زموږ پرایورټي اول چې وا هغه د اتیاو کالو نبره چې کوم خلک دي نو موږ هغه خلکو ته ویکسینیشن لګولې دي بلا تفریق چې چاته د 1166 نه میسج شوی دی هغه راغلی دی او زموږ په هیلث فیسیلیټیز کې انجکشن یا ویکسین لګولې دي نو کار شو دی الحمدلله.
دا خیبر پښتونخوا د ټول لوی روغتون لیډرینګ ویان محمد اسیم د ویکسین لپاره د رجستریشن او بیا د دې د ورکولو طریقې کار په حق لوي
طریقہ ددی داد چی 1166 باندې یو یو شپک شپک باندې دچا عمر چې د شپې دوه کرن زیات ته خپل شناختی کارت نمبر په دې باندې الیږي ویریفیکیشن کوډ اغه ته ملو شي بیا دا دغه ویریفیکیشن کوډ سره ور سره دا هم منشن شوی وی چې تاسو ویکسینیشن سنټر مثال په تور ال ار ایچ دی کی ٹی ایچ دی ایچ ایم سی دی بیا چې کله دی هسپتال تر شي نو دلته کې موږ په پی ڈی کې دا کرونا ویکسینیشن سنټر کولاو کړی دی سحر اتو بجو نه ته شپږ بجو پورې دا ویکسینیشن سنټر د موږ کولاو وی په دې کې چټی نه وی صرف دا میسج خو هي
په خیبر پښتونخوا کې د مشران لخوا د رجستریشن په خلا ډاکټر اکرام الله جاتوی چې د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې مشران رجستریشن خونه کړي خو لوی چې د دې ویکسینو فایده شته او په هیڅ ځای هیڅ منفي اغیز یا ریاکشن نشته دی.
د نورو صوبو مقابله کې زموږ د خلکو اویرنس لږ کم دي نو موږ ته ډېر کم خلک راځي خو بیا هم تقریبا 1200 پورې کسان راغلي وو نو بیا هم دا لکه موږ لپاره یو ډېر ښه فکر دی په ډوم باندې ورځ باندې.
دغه د کرونا پر ضد ویکسین اخیستونکي سلور شپېته کلن ډاکټر ارشد جاوید چې د لیډرینګ روغتون په خوانه مشر هم پاتې دی وایي چې هیڅ منفي اغیز نشته دی نو باید ټول خلک او په خصوصي توګه د شپېتو کلونو زیات تا عمر کسان یې ضرور ولګوي.
ما عمر 64 ایئر ده ما په خپل خو نټ اونلی چې ویکسین مې لګولې نو زه همیشه دا فیل کوم چې دا ویکسین چې ده دا بالکل ها ضرور پکار دے چھے خلق لگئی اور اس کے سمتا دا سے سیریس سائیڈ ایفیکٹس نشتا.
دا سرکاری شمیرے ترمخہ دا مارچ 14 منٹے پوری ٹول پاکستان کے سکم شپگ لکا خلق کرونا وائرس اغیزمن کردی دی اور دیار لزرا درے سونا زیاد یمڑ کردی دی او پینځنی ملکونو زیات واپس رخصوی هم دي او تیریو شواروس کې کرونا وایرس په ټول پاکستان کې د 2200 سیوا کسان اغیزمن کړی. بلخوا یو وار بیا د کرونا کیسونه مخ په زیاتېدو له وجې مرکزی حکومت د پاکستان په ځینې خارونو کې تعلیمي ادارې هم د بندولو پریکړه کړې دي او شادي حالو هوټلو سینماګانو ته د پرانستو اجازه هم واپس اخستې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د پاکستان مرکزی حکومت راتلونکي روژې میاشتې پر مهال ولسته د بنیادی ضرورت د 1900 ټوکیو په بیو کې د رعایت یا سبسډي ورکولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د 2 ارب روپو د یو پیکیج منځوري هم ورکړې ده. د پلان لمخې به د روژې لومړی تر وروستۍ ورځې پورې خلک پارزانه بیا خپل ضروري سیزون اخیستلی شي، خو بل پلو عام خلک او دوکانداران باوري نه معلومیږي چې حکومت به د هغوی سره مرسته وکړي. هغوی وایي حکومت ته بهر ملکیو سیزونو باندې ټیکسونه کم کړي نو نرخونه به پخپله راټیټ شي. نور حال ته شانواز ترکزی پر راپور کې
وفاقی حکومت راتلونکو روژې د پاره د 2 ارب او 80 کروڑ روپو د سبسډي پیکج منظوري ورکړي. سبسډي داسې لکه حکومت به دغه روپۍ پاکستان کې د سرکار لخوا مقرر دوکانونو یا یوټیلیټی سټورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عامو خلکو ته 19 قسمه شیان پارزانه بیه ملاویږي. دا منظور د مارچ په 10 د وفاقی وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوی په یو غونډه کې ورکړل شوی ده چې پکې ویل شوی دا وارې ځکه هم د روپۍ زیاتې کړي چې د وړو بیه جګه شوی. په دغه پیکج خلک خوشاله هم دي، خو وايي په کار دي چې د مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي، ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولې وي. سید فیداد بچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوو دوکان کوي او مشال رډیو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشته میوي او سبزیان راوړي ذخیره کوي او پروژه کې یو په 2 ګران خرڅوي.
خو لکه دا سبزی او د پروټو دا بار نه بیا راځي، دا چې کله ګران شي دا بار راځي. ډیماند دا زیات دي چې اوس ټیکادارانو راغوښتي په شتورونو کې خو ایران نه راغوښتي، ترکی نه راغوښتي، چین نه راغوښتي. بیا موږ تر پاکستان شي سیزن کې نه ملایوي، دا سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا پروژه کې دا ګرانی. بالکل جی بالکل، اوس په 2000 کرېټ بیا په 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټی سٹور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازه خورته نشته. هم د دل خو مشال رډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنم اوړو ورلیکل شوی. 2 وار د اوړو غټ غټ غړي په نیمه نیمه غنټه کې خرڅ شوی. نو وی وویل چې هم د حال د چینو او د وړو هم دي خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا موږ هم د شوقدر بازار د دوکاندارانو د اتحادی یو مشر تجر نور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دوکانونو د خلکو ضرورت نشي پوره کولای.
حکومت له دا پکار دي چې د نور سونه اشیاء خوردنو شیران دي چې دي د ارزان کې په دوکانونو کې په نور ارزان کې صرف یوټیلیټی سٹور نه دی، ځکه چې یوټیلیټی سٹور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټی سٹور نشته.
حاجی وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پیښور د اوړو خرڅولو دوکاندارانو صدر هم دي. مشال رډیو ته وویل حکومتي سبسډي خو ډیره ښه ده، خو د ده په وینا چې دغه سبسډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي، نو باید د دې مخنیوی دی وشي. دی وایي حکومت که یو خوراکي سیز ارزانول غواړي نو په ځای د دې چې قیمت ور لکم کې ټیکسونه دې په کم کې
خوراک کم امپورټډ دي اخر کې دې ټیکسونه دې کم ورکړي، مونږ دې سبسډي نه راکړي. پیسې چې مونږ نه علي کنه هغه دې مونږ نه فضول دې نه علي، نو په کار دا ده چې تر مالا زمما امپورټ باندې چوټ راکړي ته مالا سبسډي مرا کوا مانا چې 50 روپو په ځای 100 روپے آلې نو دغه کم کا دغه 50 په ځای 50 خیر دی.
او هم پروندو پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د هغه گاډو یا پروګرام چې نوم یې ورته کوی بوکا ناسوې لکه څوک دې هم وګي ود نه شي پرانسته کړی ده. دغه پروګرام دلاندې به اوس وختونه د تجربه په بنیاد په اسلام آباد او په پنډي کې دغه گاډي په مزدور کار او په بیکوره خلکو ګرځي او وړیا خوراک ورته ورکوي. وزیر اعظم ویلی دي چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړم ته نیخ په نیغه سبسډي هم ورکیږي، خو دا معلومات په کوم رسنۍ نه دي شریک شوی چې هر کوړم ته به څومره روپۍ ورکیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ورسو کورمیتا د منځنۍ کورمې د یو شمېر کلو اوسیدونکو وای چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو له سهولته محروم دي. دوی وای په دغو کلو کې حکومت له چینو د اوبو پایپونه چولی ول، خو د جنگونو پوځي عملیاتو پر وخت هغه ټول مات او سوري شوی دي. د دوی په وینا د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وای چې د ولس ستونزه بزر هواره کړي. په دې ډنور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
د منځنۍ کورمې په اشخیلو کې سلور کلی داسې دي چې پکې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د ځکنو اوبو حاصلولو ټول نظام ګډوډ شوی او هغلته دا وخت ځای خلک پاکي وبنه لري. د نجاب کلی انور خان وای په یاد غریزو کلو کې د اوبو حاصلولو واحده ذریعہ چینی دي چې نه حکومت پایپونه اچولی وو، خو هغلته حالات خرابې دورسته د اوبو هغه ټول پایپونه مات او سوري شوی او وس دوی لري ځایونو څخه اوبو پر وړلو مجبور دي.
اوبو مسله د مو ډیر زیاته دي. د لکی کلی، د ډنګر ګډو، د نجاب کلی، د کبرډا لکه دومره مسله دي لکه په خرونو باندې اوبر وړي. یو یو کاس خو دې ته پاره باندې ته بخره اوبر وړي. دا وخت وېک سره دا غو وېک سره بخره اوبو وایس نه پکور دی پوشي د کوم پیپونه دي. دا هغه کې پرشن واخې هغه شوی دي، خاتم شوی دي، سروي شوی دي. دا پیپونه د بدل شي نور پیپونه د موته وچه وچه کور کور ته بلوړ شي.
د میر باغ یو مدني فعال پټان عبد الخالق وای دا د حکومت ذمہواری و چې کله ځای متاثرین واپس کولو نو د پاکو اوبو بنیادی ضرورت ورته پوره کړي وای، خو نه پوهیږي چې داسې ولې ندی شوی. پټان عبد الخالق زیاتوی کچو هم ځنې ترکیاتی کارونه د واپسې پر وخت شوی، خو د اوبو سہولت ورکول په لړ کې حکومتي توجه د نش برابر ده.
واقعي خبره ته د حکومت به ځنې کورونه کلو ته روانای ځنې خلکو ته وبیا شوی. خدا به 100% کې یو 10% یو 15% آغاز یو تنه زیاته دی انجو په لار نو ته پدې چې دی انجو سکیم هغه کروڑو ونی هغه د ربو ونی هغه د زرهو وي د لاکووی نو دمو علاقہ چونکہ غریز علاقہ دے دا مطلب دلتا ستو مستحکم پی پونا چھے یعنی دوس پانی پی پونا چھے نو پلاسٹک پیپ تے آغا کور کیوینا
موک چی کلا پا زیلہ کے دا مالیاتو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نعیم تورو سرا دا خلکو پر داغا مسالہ خبر اکڑے نو حاغا اویل لگ وقتی و شورو چھ پر داغا چو کیرا غلے اور سرا دا معلومات نشتا چھے آیا والی دا واپسی پر وقت حاغل تا دا چکنو اوبوستون زا ندا حل شوی. تر دې وروسته لسیم منتخب د صوبای سیملی غړی محمد ریاض بنگش اویل ک مخ کې هر څه شوی نور باندې سنه شوی ولې، خو اوس د خبر شو نو کوشش کوي چې زرت زره حل رو باسي.
پرې هپ کې مو سره خاص کر د پی ایچ پبلک هیلث والا دې کې مو سره یو 7 کروڑ روپے وی او ان شاء الله مو خډیر کوم چول دي او زه به ان شاء الله تاسو ولو ته دې کې بزر خپل کوشش وکم سو کوم پیسې مو سره لګې دي پاتې او خو به دا مو چول وی
وسلوال طالبانو پر ضد فوجی عملیات تر پہلے دو رستہ د اشخیلو سیدونکی لا کورونو وتلی وال او خوندی سموتے کڑی کڑی وے. په 2014 کال کې ځایو سیدونکی خپل سیموتا واپس ورغلی، خوشپک کالا تر دې باوجود هغوی لا هم د ژوند لبونی دي سہولتونو به برخی دي. تاریخ کورکسه مشال ریډیو پیښور.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبر کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال لډیو په ونی زخبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
د پېښور های کورټ لامه روسته پروند د پاکستان د مواصلات ادارې ټولو انټرنیټ رسونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک اپ بندولو لارښوونه کړې ده. ټیک ټاک پر ټولنیزو رسنیو د لنډو ویډیوګانو خپرولو اپ ته خو د عدالت په وینا په دې هیواد کې پر ټیک ټاک لا اخلاقو پریوتې ویډیوګانې خبرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. بل پلو د ټیک ټاک کارونکي د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي او وایي دوی یوازې پر ټیک ټاک ټوکې ټکالې او معلومات او اصلاحی ویډیوګانې خپروي او څوک چې اخلاقي حدود او وتلي ویډیوګانې جوړوي نو یوازې د داغوی ټیک ټاک بند کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر پر راپور کې.
د مارچ په 11مه د وکیل نازش علي او سارا مظفر په درخواست د اوریدنې په محل د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته حکم ورکړو چې په ټول پاکستان کې د پسندستي توګه ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. په دې موخه د چیف جسټس وینا وه په ټیک ټاک چې کومې ویډیوګانې خپرېږي هغه ټولنې کې بې حیايي خوروي او د دې د لاسه ځوانان او پیغلې اغیزمنې کیږي او د دې پر ضد چې کوم رپورټونه راځي هغه د افسوس وړ دي نو باید چې دا لننه وتلل شي. دا اوریدنې په محل د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن مشر عامر عظیم باجوا اویل چې دوی د ټیک ټاک مشرانو ته د غیر اخلاقي موادو د کابو کولو لپاره درخواست ورکړې خو هغوی پرې لا سمزبد جواب نه دی ویلې. په کوم چې چیف جسټس قیصر رشید وی تر سوچ د ټیک ټاک مشرانو ستاسو په درخواست عمل نه وکړي تر هغه باید چې د غرسنی بند وساتل شي. بل پلو د عدالت په دې فیصله د ټیک ټاک اپلیکیشن کارونکو ځوانان وایي په ټیک ټاک معلوماتي او د ټوکو ټکالو ویډیوګانې خپروي نو باید چې عدالت او حکومت دا فیصله بیرته واخلي او دا بندیز ختم کړي. د کراچي یو ټیک ټاک کارونکو شوکت علي مشال ریډیو ته وی
فنی ویډیوګانې جوړو ما مطلب زالم خان دل غواړم بلم خان دل غواړم او دغه شانته زما چې سمره فرند دي مطلب هغه ټول لکه فنی ویډیوګانو والدي مونږ وای چې لکه بخپل مم خان دل بلم خان دل مشال زندگی مو تیرول دا حکومت په دې پسې لګېدلې چې لکه ټیک ټاک دی بند شي. نو ټیک ټاک دی ولې بند کیږي چې کمی مطلب دا غلطي ویډیوګانې دا کوي یا معاشره خرابوي دا غوي آئیډی دې نه بند کی کنه زموږ خوشحالیاں ولې ختمي دا خلکو.
د مردان د عبد الولی خان په هنتون یو زده کوونکی وی دوی په دې فیصله ډیر خپدي ځکه چې دوی په خپل ملګرو سره په دې معلوماتي ویډیوګانې خپرولې.
زوانوم ساجد خان دې زد سوات اوسیدونکو ما زد تیر یو کال نه د ټیک ټاک آئیډی استعماله ما او په دې باندې ما مزاحیه اصلاحی ویډیوګان جوړولې او د دې سره سره به ما د خپل علاقې کوم اقلا ده هغه به خلکو ته خوله موږ د های کورټ نه دا ختنه کو چې د دې د دوباره دی فعال کړی.
اسلام آباد کې د صحافیانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وی په ټیک ټاک د بی حیاي قابو کول لپاره نور هم ډېری لارې دي نو باید چې حکومت دا خلاص وساتي او د دې لپاره د سزا بتي وټاکلې ځکه چې د دې بندیز په رای د بندیز په مان دی.
ټیک ټاک سمیت هاري او چکم سوشل میډیا دا کې پرنٹ میډیا دا کې الکترونیک میډیا دا ډیجیټل میډیا نو په دې باندې کې بندیز چکم دی او ظاهر دا بالکل فریډم اف ایکسپریشن په دغه کې راځي بندیز کې زما په نظر کې بالکل دا بندیز دی ځکه چې ټیک ټاک هم یو داسې سوشل میډیا یو ټول دی چې هغه هم ساره رای د پاره استعمالي دی. ټیک ټاک هغه مننه کې نور زوم دا شی فیل کوم یا منم دا هغه مې سیوس کیږي ایمنه خلک هر قسم ویلګریټی هم دا پغی منه نور هم زموږ کوم سوشل یا ریلیجیس ویلیوز دي هغه د هغه خلاف هم بازو کا استعمالي دي لیکن که اور الګور نو هغه باندې سکون دي کنه هغه د هغه مسئله حل نه دي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ویان خرم علي مشال ریډیو ته را لېګلی پیغام کې لیکلی چې یاد اداره د عدالت په حکم ارو مرو عمل کوي او دې لړکی چارواکو اړوند سانګي ته هدایت جاری کړي چې په سمدستي توګه ټیک ټاک بند کړي. د یاد ادارې د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې په یو میاشت کې 2 کروڑ خلک ټیک ټاک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له دې وړاندې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم په ټیک ټاک بندیز لګولې وو او ویلي وو چې په دې اپلیکیشن د خریدونکو غیر اخلاقي ویډیوګانو پر ضد ورته یو شمېر شکایتونه ترلاسه شوي. خروستو بیا سموده پس اسلام آباد های کورټ دغه بندیز ختم کړو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه
لگ تر لگ درې غزه فاصله ساتي. فلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.